علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د ورځنیو مسایلو او بحثونو پروګرام لرو په نننۍ بحث کې په افغانستان کې د سولې لپاره د ماسکاو د غونډې په نتایجو او د نتایجو د عملي کېدو په امکاناتو باندې غږیږو نن مو د خبرونه ته د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیه ماوین سبحان الله مسباسب د نړیوالو سیاسي چارو کارپوه ډاکټر صلاح الدین سیدی صاحب رابللی دي ډاکټر صاحب صلاح الدین سیدی د لندن نه پروګرام ته په خیر راغلی سره مش
سلام د نه خور تاسو ته درنو ملمنو ته د ټول نمخ کې درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم از تاسو په خدمت کې
مسباسب محترم سره مش کابل نه
ډیره مننه تاسو ته سلامونه سیدی صاحب ته او په زمين کې درنو اوریدونکو ته هم سلامونه او نیکی هیلي وړاندې کوم
تشکر ساسي دواړو د کور ودانی په دې 13 هفته کې خوره مهمه خبره دا و چې په ماسکاو کې د روسي په قربتو باندې د افغانستان د حالاتو په حقله غونډه وشوه په 13 تاریخ شروع شو او د 1400 هجري شمسي کال په اول ورځ باندې د غونډه ختمه شو چې افغانستان کې نوې کال او د نیمه کال اول ورځ و افغانستان کې د سولې دروستو د لپاره د کوششونو په لړ کې د ماسکاو د دې غونډې په ارتباط هر ډلې په خپل خبري وکړي حکومت په خپل خبري وکړي امریکا چین روسي پاول کې خپل خبري وکړي نو سیدی سی په لاغونډه ستا په نظر غټوره وای نه
زمون په وطن کې بنا تویږي انسان وژل کیږي بې ګناه انسان وژل کیږي د دې وژنې په دریدو او د سولې دراتګ د پاره د انساني ټولنې د نړیواله ټولنې ناشته ز مثبت ارزیابې کوم د تفاهم ناشته او د امادګۍ ناشته
تشکر ډاکټر صاحب صلاح الدین سیدی مسباس ستاسو نظر څه دی د غونډې په اړه
ډیر مننه د ما نظر په دې مثبت ده چې د خبرو او اترو لپاره زمينه مساعده شوه دني مرور سیاسيون په دې غونډه کې وانډه واخیستله د زینو نړیوالو لکه د روسیې او چین په ودونو وانډه چې د سولې په لړۍ کې ډیر اړینه ده دا هم یو مثبت خبره ده په دې د مسکاو کانفرنس
امکان لري دغه غونډه د استانبول د غونډې لپاره یو اجنډا وي او دا سه هم ویل کیږي چې د دسې حکومت د جوړیدو په اړه کې به خبرې کیږي چې ټول په راضیویان طالبان او د افغانستان حکومت او د افغانستان په حکومت کې چې سعودي دوی اولس د کماندار لپاره چې د غونډه جوړه شوې و هغه هدف تر لاسه شو سیدی صاحب
زه یو تصور نشم کولای چې داسې حکومت موقت جوړ شي چې ټول په راضی دا د ټول پی راضی خبره یو ایدیال دی او یو خیال څنګه داسې سمرق نه پیژنو چې سابقه و نه لري او په اني شکل باندې منتر شي او تمام خواوی په باندې امن نه وکي دا عملا خیال دی او محال
نو دلته خډیر ډلې نه دي کنه دلته خډیر ډلې نه دي کنه خو همدغه یو څو مطرح ډلې دي دوی تر مېز خبرې کوي کنه یانه
افغانستان د دې دعوت شو افراد او ملکیت نه ده افغانستان 15 میلیون نفوس لري افغانستان مختلف احزاب او سازمانونه لري دا ضروري نه ده چې هر هغه څوک د تصمیم ونیسي چې د کوم خارجي استخباراتي سازمان یا قدرت سره لار لري دلته باید دا حرکت مقدماتي ناشته دا مقدماتي خبرې یوازې او یوازې د دې زمينه اساس شي نړیواله ټولنه یوازې او یوازې د دې زمينه اساس شي چې د افغان ملت تصمیم جوړه شي تصمیم او ارزش باندې تصمیم دا د ملت کار دی هیڅ بهرنۍ اداره او استخباراتي اداره هیڅ بهرنۍ حکومت د حق پیدا نه کی چې په افغانستان کې د خپل خوخي افراد او د خپل خوخي حکومت او د خپل خوخي نسبت ته دا تجربه وشو دا کچیرته د بل په کانفرنس کې د معینو د لایل پر بنیاد باندې یو منطق درلود ډیر ضعیف منطق درلود اما یو منطق درلود چې هر څه شدیدلی وو اوس افغانستان شل کال لاره تای کړی ده. په افغانستان کې کافی کادرونه شته دي، توانایګان شته دي، استعدادونه شته دي، او دې په نظر کې نیولو او په بهرنیو استخباراتي ناستو کې د دې شیانو فیصله کول دا نتیجه
نو مس پاسه تاسو سوای د مسکو د کانفرنس غټه نتیجه سو
مهمه مسله دا ده چې منګه د دوار افلاوی په دوه هکې د اوبن بسره مخامخ شول.
bale
او د مسکو غونډه د دې لپاره چې د اوبن بس لمنځه ولر شي د دې ترڅنګه منګه په ملي کچا هغه اجماع چې د سولې لپاره ورته اړتیا شته هغه لا تر اوسه پورې هم سمه نشته. یعنې موږ په خپله سیاسي ستونزې د اوس هم لرو. د دې تر څنګه د په خپله ځینو همسایه هیوادونو لکه د ترکیې، روسیې، چین، هند او هغه کسان پاکستان، ایران چې د افغانستان سوله کې د هغوی نقش ډېر زیات مهمه ده. د دغو مواردو د روښانه کېدو لپاره تر هر څه مهمه په خپله د طالبانو او د هغه هیئت چې دوحې ته تللی د افغانانو لخوا د افغان د حکومت لخوا د هغه ورهاخوا دغه سیاسیون لکه جنرال دوستم، مارشال دوستم چې اشتراکي وکړ، لکه په خپله کرزی صاحب لاړ،
لکه
رقم ځینې مطرح محقق صاحب لاړ، دوی هغه کسان ول چې له دې نه مخکې په دوحه کې دوی ته د زمینه او فرصت د خبرو نه و. نو دلته سره د یو مستر شا کېناستله، بحثونه یې وکړه، حتی یو بل د کیلې وکړې، شخړې سره وکړلې. دا مراحل دي چې باید طی شي. نو طبعا د ترکیې لپاره چې د ترکیې کنفرانس د آمادګۍ او د اجنډا لپاره د برابرېدو یو موضوع دا هم راځي. دا موږ ځکه مثبت ارزو چې موږ په یو مجبور حالت کې یو، کنه د مدیریتي لحاظ نه تمره زر او عجله باندې یو کانفرنس دایریدل او بیا د افغانستان د ډیپلوماسۍ دستګاه ضعف هلته چې ځینې نیوکې هم پرې باندې وشولې او د یو شخص اجنډا نشتون یا مثلا د رسنیو نشتون چې رسنۍ بیرته هغه خبرې افغانانو ته رارسوي، دا ستونزې وي، دا تاوانونه ول. خو ستونزه مهمه خبره دا ده چې لکه څنګه چې سیدي صاحب ویلي دلته افغانان د ورځې په لسهاو افغانان دلته بېګناه شهیدان کېږي، اقتصاد ډېر خراب ده او سخته اړتیا لرو موږ سولې ته. نو د دې لپاره به موږ د دغه ډیپلوماسۍ له د ملي حیثیت نه هم تېرېږو، موږ به له ځینو ملي منافعو نه هم تېرېږو، موږ به د حتی ځینې قوانین حدود به لمنځه وړو، مګر د دې لپاره چې موږ یو سولې ته راشو. یعنې دا ټول یو د مجبوریت حالت ده چې موږ ورسره مخامخ شو.
مسپاس محترم په دې غونډه کې موقت حکومت په حق له خبره نه ده شوی. نو آیا په ترکیه کې به په بین الافغاني خبرو کې د موقت حکومت مسله مطرح وي؟
زه فکر کوم چې بون سناریو ته که موږ داسې یو څلک فکر وکړو، په جرمني کې همدغسې سره کېناست، لس دولس ورځو شاوخوا د بندو دروازو تر شا یو تحمیلي حکومت هغه وخت کې جوړ شو چې ځینې اشتباهات هغه وخت کې وشولې. نو زه فکر کوم چې دوی بیا هم دغسې زمینه بیا هم برابره کې مطبوعاتي کېږي، نه ټولې خبرې کنه ملي خبرې دي. د افغاني رسنۍ ولې پکې شتون نه لري، خزینه ولې پکې شتون نه لري په دې مهمو ملي مسایلو کې؟ دغه ګونګوالی او دغه تړل شوی خبرې د دې یو الارم د خطر ده چې خدای مون کړه داسې نه شي چې په ترکیه کې بیا یو تحمیل شوی څه ګوره. یو څه د ویلو وړله چې دغه سیاسیون چې دي دا اکثریت ناکامه سیاسیون دي. یعنې دوی لاسته قدرت ورغلی ده او خدمت یې نه ده کړی او برعکس خیانتونه هم کړي دي. نو اوس بیا هم همدغه ناکامه سیاسیون د هغه طالبانو سره چې پرته له وژنې بل کار نه ده کړی، خو ظاهرا خو افغانان وشتې دي، دا چې دوی څه اهداف لري هغه دوی کار ده. او د دې تر څنګه مثلا دا ناکام حکومت دا ټول سره یو ځای کېږي، بیا اوس بېرته په یعنې د موږ اوس اندېښنه دا ده چې بیا د قدرت د وېش لپاره بیا د دې لپاره څنګه په راتلونکي کې دوی سهم واخلي، سره لاړ شي او جوړجاړی وکړي او بېرته دغه 15 میلیونه نفوس دلته بیا هم په یو نو معلومه برخلیک سره مخامخ شي. نو معلومه ولې په دې چې دا که د موقت ادارې بحث کېږي یا که دسی او بحث رازی چه دوی به یو بل نظام را منسکهی چه اغتا چه اس منگ اساسی قانون پواسطه بانده شکل نیوله تر یو حده پوری در اغا خبری دی چه افغانی وگردو تا پک تاوان ده گتا نشته ده
نوی چند، نوی وقت ستاسو ده خوکی ور پروگرام ده آشنا تلویزیون خبرانه نیوی کورتا کده کرد. آشنا تلویزیون او کاروان خبرونی ده تلو تی وی، تلو نیوز او لمانه تعقیب کرد. ده تلی میاشتی لن همین نیزخه، هرش با فلسطین وجود. امریکا غگ او تلو،
یوا بریالی ملګرتیا د ورځنیو مسایل او بسونو پروګرام لرو د ماسکاو د غونډې په نتایجو او د دې غونډې د نتایجو په فواید او ګټو باندې غږیږو چې څه ګټه وکړه د افغانستان د سولې د مسلې د حل کوششونو کې کدا د موقت حکومت مسله مطرح کیږي او دغه پلان وی چې یو موقت حکومت درې شي نو څه خبره ده چې طالبان په خپل خبري ولاړ دي حکومت په خپل خبري ولاړ دي او د امریکا روسي او چین نمائندگان ویل چې منګه د طالبانو د امارات ملاتړ نکوي د افغانستان حکومت په انتخاباتو تاکید کوي څه وایي چې دا کسان چې ورغلي دي تلته دا هغه کسان دي چې کوم خدمت نه دي کړې بلکې خیانتونه کړی دي بلې خواته وایي چې د افغانانو په خپل لاس باید حکومت جوړ شي نو دا څوک جوړ کی مونږ تاسو ته دغه حکومت او څه ډول حکومت سید سی
تاسو چې په اول کې اول کې دا نسته د نسته په توګه د نړیواله د پام اړیدلو اړولو په توګه د دې مسلې ته مثبت ده اما کچیرته یو سلسله اصول مراعات نشي دا مضر ده
معنا کوم څه
من همدغه نسته به هم مثبت ده چې او چې مو ورته پرنسپ له لحاظه هم مضر ده او تشریکوم چې ولې مضر ده
خواله مضر ده
کچیرته د افغانستان د جګړې لاملونه د سترو قدرتونو ترمنځ اختلافات دی او په افغانستان کې زور باسي کچیرته د افغانستان د جګړې بهرنی لاملونه د ایران او د امریکای مشکلات دی او زور په افغانستان کې باسي د پاکستان او د هند مشکلات دی د روسي او د امریکای مشکلات دی د چین او د امریکای مشکلات دی او زور په افغانستان کې وزي نو د پاکستان او د ایران اجماع په افغانستان کې اخستل چې افغانستان ته د صلح راوړي په هغه حالت کې چې د افغانستان جلغوزي د افغانستان لرګي د افغانستان مرمر د افغانستان اوبه او د افغانستان انسان د دې پرایګان توګه په جنگ کې استعمالول شي او منګه دا توقع کوي چې د دې تصمیم ونیسي چې زمونږ وطن ته سولې شي دا خیال دی دا نکي دا به معنا ده په دې خاطر باندې زما فهم د اجماع نه د منطقوي اجماع نه چې دې به موږ ته سولې راوړي دا غلط فهم دی دا نشي کېدلی یو دوم اجماع د داخلي شته کنه شته دا افراد چې دا په درد خوري کنه خوري دا اجماع د داخلي د افغانستان شته تمام ملت سولې غواړي استقرار غواړي با عزت سولې غواړي اما هغه سولې باندې غواړي په افغانستان کې هغه سولې چې ایران غواړي او هغه سولې چې امریکا غواړي او هغه سولې چې روس او چین غواړي دا متفاوت دي هر څو خپل منافع او مسالې په کتابینه ورغواړي افغان ملت خپل منافع او مسالې د نړیواله د منافع او مسالې او معقول منافع او مسالې سره د مطابقت صورت کې غواړي په دې خاطر باندې کچیرته د دې حد معلوم نشي د ملما او د قربا حد معلوم نشي او د موږ تر شونه ته کی یا په کنفرانسو کې د ملت په ځای شونه ته تینشي تاسو له چیرې نشي رسیدلی او نو باندې زه په دې کې کوم مشکل نه وینم چې د افغانستان د سولې ته رسیدو لپاره د جناب سیاف صاحب او د جناب نور او د بل تحصیل کرده او یا غیر تحصیل کرده د حل لارې متفاوت دي دا د دې حق دی د طالبانو حق دی طالب موقت انتقالي او بل حکومت نه مني نه غواړي شراکتي حکومت نه غواړي هغه ټول غواړي اما کچیرته امریکا داسې حکومتونه تهدید کی د دې په ځای چې دغه یو ډول مشروع نسبی مشروع حاکمیت په کې رنګ کې بیا د هغه موقت او انتقالي حکومت په کې رنګول شي په اسانه. په دې خاطر باندې زما مشکل په دې کې نه دی چې ولې د هل نسخې متفاوتې دي، اما یوه نسخه د قبول نسخه ده چې هغه دا دی چې د مشروعیت مرجع په یوویشتمه پیړۍ کې ملت دی. که چېرته هر لنډه لاره انتخاب شي مونږ سولې ته نشو رسېدلی.
ډیره مننه تاسو نه ډاکټر صلاح الدین سیدی صاحب، تاسو نظر مو واورید. محترم مصباح صاحب، تاسو وایئ چې باید قانون تطبیق شي، په قانوني اساس باندې حکومت ریشي چې هغه ادامه عمومي نړیوالو ته د منلو وړ وي، او نړیوالو باید د سي اقداماتو کې لکه څنګه چې سیدی صاحب ویل نو څه باید وشي؟ انتخابات کېدې شي؟ د سولې لپاره د جمهور رئیس اشرف غنی پیشنهاد داده چې په شپږو میاشتو کې په ملک کې انتخابات وشي، او دغه پیشنهاد د ترکیې په کانفرنس کې اعلانوي. انتخابات د حل لاره ده؟ دا یو قانوني اقدام دی؟
هغه څه چې ولسمشر ویلي دي چې انتخابات به مخکې له وخته کېږي، خدا هم د اوسني وضعیت سره په ټکر کې حالات نه کوي.
بله،
موږ اساسي قانون داسې اجازه مخکې له وخته انتخابات ته اجازه نه ورکوي له حقوقي لحاظه. ټول موارد مشخصه دي، مګر دا چې استعفا ورکړي، مګر دا چې عزل شي، د لوی جرګې په واسطه باندې بیا له سره نور انتخابات کېږي، یا موارد ټول مشخص دي. مهمه مسله شي شاید موږ سوله غواړو، سوله افغانان غواړي. سوله یو مفهوم ده د ژوندانه لپاره، یو عمومي مفهوم ده. دغه سوله یو بستر ته اړتیا لري چې په دې بستر کې تمثيل شي، دا سوله وساتل شي، استمرار پیدا کی او دوام وکړي. د دغه مسلې لپاره هغه څه چې ستاندارد ته تابع قانون ده، نو پرته له قانون نه خو کدی هر رقم هر څه کوي هغه به د قانون په چوکاټ کې کوي. او قانون څه؟ قانون یعنی د خلکو اراده، قانون یعنی اجتماعي قرارداد د خلکو او د حکومتونو یا د مشرانو سره ده. اوس که دوی په خپل سر هر څه وکړي، ولو چې نیت یې سم موسي، ولو چې دی خو که دا په ستانداردونو برابر نه موسي، هدف مې له دغه سیاسیونو نه ده، همدغو طالبانو نه ده، همدغو نړیوالې ټولنې نه ده، یا هر هغه څه چې دا اوس روان دي د موږ د په سرنوشت باندې، که د امریکې له خوا نه طرحه وړاندې کېږي، که د مسکو کې کنفرانس کېږي، که په ترکیه کې کېږي، که د دوحې لړۍ ده، خو که دا مسایل د خلکو د نظر نه لرې او د خلکو د اراده سره په خلاف کې ووسی، هغه مردوده دي، هغه بی نتیجې دي، او هغه پایلې موږ او تاسو لیدلی دي چې د دوی د اشتباه له وجه نه چې طالب یې په 2000 کال کې دخیل نه کړ په دې لړۍ کې، شل کاله یې جنګ ورسره وکړ، بالاخره دې مرحلې ته ورسېده چې اوس همدغه د منځ سیاسون وزر کوي په مسکو کې، ورسره همدغه نړیوال وزر کوي، ورته چې راشي وروره راشي ته روسیې ته، دا ځکه چې دوی اشتباه کړی وو. اوس بله اشتباه دا ده چې دغه د شلو کالو لاسته راوړنو کې یو څه دا ده چې ډېر خلک باسواده شول، ډېر خلکو سترګې خلاصې شولې، پوه شول چې ولسواکی څه ده، پوه شوه چې حکومتداري څه ده او قانون حاکمیت څه. اوس هغه وخت دا شیان ممکنه دي چې د خلکو د نظر پر اساس وشي.
نو مثبت او ستاسو په نظر دغه د خلکو اراده څنګه معلومه شي په دغسې یو حالت کې چې جنگ روان دی؟ ستاسو نسخه څه ده؟
یقینا که زه حقوقي نسخه ورکم، خو هغه موږ اساسي قانون قید کړی ده، هغه ټول مشخصه ده. لوی جرګه به د افغانستان د اساسي قانون پر اساس را جوړیږي. د لویې جرګه صلاحیت لري چې په دوو مواردو کې تغییر رانولي، چې یو شرعي احکامو کې تغییر رانولي، یو په نظام د جمهوریت کې تغییر رانولي، او د وګړو اساسي حقوقو کې هغه وخت تغییر راوستی شي چې هغه مثبت اوسي، د خلکو په نفع باندې زیات اوسي. دا یو حقوقي نسخه ده چې په دې کې بحث کېږي. امان الله خان د وخت نه تر اوسه اته اساسي قوانین تبدیل شوي دي، په اتو کې دغه شپږ یا پنځه په زور باندې تغییر شوي دي. هر رژیم راغلی ده، په یو قانون لري کړی ده، بیا تجدید راوسته په قانون کې. اوس موږ دار له دغه ګونګ وضعیت نه داده چې خدای مه کړه دوی داسې نه شي چې بیا یو بله لړۍ را شروع کړي، چې هغه لړۍ یعنې هغه د موږ لپاره په هیڅ عنوان ښه نه ده د افغانانو لپاره، ځکه دغه شته نظام چې د موږ ده په دې کې تعدیل راشي، ښه ده هر تغییراتو چې راولي په کې راولي، خو دا د له منځه نه بیایي. خو که تغییر راځي نو د لویې جرګې په واسطه دې راشي او په یو قانوني چوکاټ کې دې راشي، تر څو چې ټول په باندې راټول شي او هغه د یو ستاندارد او معیار په توګه ټول ته ومنل شي، هلته ده چې بیا موږ له دغو ګانګیري نه چې د سیاسینو لخوا نه یا د طالب مشرانو لخوا یا هر څوک چې دي چې اوس په موږ باندې حاکمه دي، د دوی له حاکمیت نه به موږ خلاص
شو. د لویې جرګې راتلل او جوړېدل قانوني دي؟
نه، اوس قانوني نه دي. قانوني اساسي قانون دی، اوس د افغانستان اوس نظام شکرشته حد زیاتېدای دي. یا رسول الله سم ماده کې نصاب د لویې جرګې کې ملي شورا ده، ولسوالۍ شورا ده، ولایتي شورا ده. نیمایی نصابه، تقریبا نیمایی دی ولسوالۍ شورا نه راځي.
سعیدی صاحب نو څه وشي اوس؟
دا چې طالب یو څه وایي، حکومت بل څه وایي، په همدې خاطر باندې په یوه ټولنه کې سیاسي احزاب دي چې حرکتونه دي چې د معینو مسایلو په مورد کې نسخه لري، دا کاملا طبیعي خبر ده. په دې مورد کې هڅې کول چې اجماع باید راشي او تمام باید توافق وکړي، دوی خو یو حزب نه جوړوي چې دوی لاړ شي طالب او د حکومت په تمامو شیانو باندې توافق وکړي او یو ګډ حزب جوړ کړي او د مشترک حزب دپاره، دا نه جوړوي. د سیاسي مذاکرې فهم د مناظرې سره باید وشي چې دلته نه کیږي. دلته په کنفرانسونو کې په ارزښونو تصمیم نیول کیږي، د سیاسي مذاکرې په چوکاټ کې په ارزښونو تصمیم نیول دا له سره خطا کار دی. اساسي خبره دا ده، اوږد تحلیل ته ضرورت لري. هغه دا ده چې د لویه جرګه چې یو سل سلمواد یې پوره نه دي، موږ تاریخي عنعنوي مشورتي لویه جرګه له سره د مشروعیت مرجع نه ده. د قانوني اساسي لویه جرګه د مشروعیت مرجع ده چې د هغه دپاره کار نه دی شوی. په دې خاطر باندې یوازینۍ لاره چې تجربه شوې لاره ده، حاکم حزبونه په نړۍ کې، په انګلستان کې، په اسرائیلو کې، حاکم حزب په پارلمان کې رایه نه وړي، وینځم د سر نه انتخابات کوم. لویه جرګه به درسته په دې نه چې وي طالبان یا نور حلقې وایي چې موږ په دې انتخاباتو کې اشتراک نه دی کړی، په دې قانوني اساسي کې مو اشتراک نه دی کړی، او یو سلسله نورې خبرې د معقولیت پر بنیاد باندې، د منطق پر بنیاد باندې، د خلکو د ارادې پر بنیاد باندې، د نړیوالې تجربې پر بنیاد باندې یوازینۍ لاره. موږ باید تمام افغانان په دې باندې متحد شي چې د بحران نه فرصت جوړ کړي. هغه بحران نه فرصت جوړول په دې معنا دی چې نړیواله ټولنه خپل تمام امکانات د دې په ځای شل کاله بیرته لاړ شي، په کار واچوي، په دریو میاشتو کې دې تذکرې توزیع شي، الکترونیکي تذکرې دې توزیع شي، نړیواله ټولنه دې د هند غوندې د هند اردو یو ایالت ته ځي، تمام امنیت یې نیسي، تمام خو توافق کړی دی په هغه منطقه کې انتخابات کیږي، بیا ځي بلې منطقې ته، بیا ځي بلې منطقې، په دوه میاشتو کې، په درې میاشتو کې انتخابات. دا کار موږ ونه شو کولای، ولې شاته لاړ شو، ولې داسې هرج و مرج جوړ کړو چې د هغه په نتیجه کې پاکستان او ایران ته نه ګټه واخلي؟
یعنی سعیدی صاحب، ستاسو په فکر د ستاسو په فکر لکه جمهور رئیس چې وايي په شپږو میاشتو کې نه، بلکې درېو میاشتو کې، بلکې ډېر زر د انتخاباتو شي چې د دوینو تویدل بند شي، مقصد مو دا دی؟
نړیواله ټولنه چې کومه کوي، زمونږ په ځای د موږ ته ارزښ نه تعینوي، موږ ته د زمینه سازي وکړي چې دا ملت په خپل سرنوشت باندې تصمیم ونیسي.
دا خبره خو صحیح
ده.
دا خبره
سوال داسې دی چې طالب او اپوزیشن او مخالفین وایي جناب اشرف غنی صندوق د تاسو سره، وزارت داخله د تاسو سره، امنیت د تاسو سره، زره شپ د تاسو تر هم نه د تاسو تر نظر لاندې انتخابات کوم ده نه کیږي، دا منو. په همدې خاطر باندې باید مذاکرات سیاسي وشي چې څنګه میکانیزم جوړ شي چې دغه صندوق، دغه وزارت داخله، دغه امنیت، دغه رای شماری د حاکمیت د لاس نه ووتلی شي. دا په کچیرته همدغه نن انتخابات،
دغه میکانیزم د جوړولو د پاره ستاسو په نظر څومره نور وخت پکار دی؟ څو میاشتې نور، څو کاله؟
کار اهل کار ته وسپارل شي، مسلکي خلکو ته وسپارل شي. زه د جناب مصباح صاحب په خبرو کې یو قانوندان په شکل باندې دا خبره په صراحت احساسو چې انقلابونه سبب د تعطیل د قوانینو ګرځي. تعطیل د قوانینو د وطن په ګټه نه دی. دغه لارې چې په دوحه کې انتخاب شوي دي دا انقلابونه دي. انقلاب زمون په درد نه خوري. د انقلاب نفرت د انقلاب سره د قانون په مقابل کې په اصطلاح د سیستم په مقابل کې کار کول دي. دا درسته خبر نه ده. دا زمونږ وطن تباه کوي. زمونږ بدونه، زمونږ اوبه، زمونږ مرمر، زمونږ ځنګل دا تمام د پاکستان او ایران لاس ته ورځي. انفجار ورکوي، انتحار ورکوي، زمونږ اردو تباه کوي. په دې خاطر باندې دا فرصت باید ورنکړو. تمام په دې باندې اجماع ولرو چې نړیوالې ټولنې که مرسته کوي د میلمه په ځای مرسته وکړه، د کوربه او د زمونږ د خوب کلي مه غواړه. صدر اعظم د انګلستان چې په صراحت باندې وایي چې په افغانستان په غرونو کې امنیت، د لندن په سړکونو کې امنیت دی، موږ سره ترحم مه کوئ. موږ د یو مجبوریت پر بنیاد باندې د ستاسو د امنیت لپاره قرباني ورکړی.
په اخره کې مصباح صاحب دغومره زه غواړم که تاسې دې برخه کې لږ معلومات ورکړئ زموږ اورېدونکو. ډېر خلاص چې آیا د ملګرو ملتونو په سرپرستۍ او د دغې ټولنې تر نظارت لاندې د نړیوالو په مرسته په همکارۍ او د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د توافق په اساس کې په نتیجه کې کسر په سلو کې نیوي یو اندازه توافق په اساس کېدای شي انتخابات وشي؟ زر
ګوري ز فکر کوم پرته له انتخاباتو بل د سمالفهم نه لرو، بل د سیاو یو نمونه نه لرو چې قدرت ته پکې مشروعیت ورکړ شي. یو څه چې ډېره مهمه ده، دغه د ملګرو ملتونو نقش د افغانستان د سولې په لړۍ کې ډېر ضعیفه ده. په دې معنا دغه منشور د ملګرو ملتونو چې جوړ شوی ده، اساس د منشور خصوصا په دویمو درېمو مادو کې همدغه ده چې په نړیواله کچه چې دا شخړې رامنځته کېږي دا را حل کړي. اوس زه فکر کوم او دا د نړیوال د حقوقو د اصولو پر بنسټ باندې هغه مشروع نهاد چې په دغه سې مسایلو کې مداخله وکړي او هغه د تبعیض مسله یا د نورو هیوادونو د ګټو مسله مطرح نه شي، هغه همدغه ملګرو ملتونه دي. نو پرته له شکه موږ د نړیوالې ټولنې د مرستې نه بغیر ځکه مخته نه شو تللی چې افغانستان یو مستقله هیواد ده او د نړیوالې ټولنې ده. یو اصل باید په نظر کې ونیول شي چې دغه د موږ ملي حاکمیت، دغه ولس، دغه 15 میلیونه کسان چې دلته ژوند کوي، حتی اقل د انسان په سترګه دته وکتل شي او د دغه د انساني شرافت او کرامت ته درناوی وشي او ورباندې تصمیم ونیول شي. ځکه دا خبره ځکه زه کومه چې دوه کاله مخکې چې کله د سولې مسایل مطرح شوله، دغه په هغه وختو کې د طالبانو دا موقف داسې و چې حدود 80 نبی دروي او لکه شاوخوا مسله کسان ول او همدغسې ویل شي چې داسې کسان دي جنګ کوي. نو دې مسالې ته راورسېدل چې د دغه 30,000 یا د 100,000 کسانو نظر یو خوشو او د 15 میلیون نفوس نظر یو بل خوشو، بیا تله د طالب خواته درنده وله او هماغه و چې د دوحې د موافقې لپاره پریکړه پرې وشوه. 15,000 بندیان د موږ په یو عجیب حالت کې خوشې شوله، ډېر شیان تحمیل شوله. دا د خلکو د ګټو سره د ملي منافعو سره په ټکر کې کارونه ول چې وشوله. اوس که هر څه کوي که ملګري ملتونه نه خوري، موږ جدي غوښتنه ده چې مداخله وکړي په دې مسله کې. ولې د نړیوالو ستانداردونو د تجاربو پر اساس چې دغه نورو خصوصا افریقایي هیوادونو کې چې دغه ستونزه رامنځته شوي دي، د دغو په نظر سره خو په ښې ارادې سره په پاک نیت سره مداخله وکړي، زه فکر کوم چې دا حلیږي.
سبحان الله. مصباح صاحب او ډاکټر صلاح الدین سیدی صاحب، تاسو دواړو نه ډیره مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو د ورځنیو مسایلو او بحثونو په پروګرام کې مو برخه واخیسته.